منصور صاحب کا پسر کداره ته وایست چې د جالي فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابرات وزارت لخوا تر کومي شونې ده او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي.
بلې نورې جانې مننه تاسو نه. بالکل په وزارت مخابرات کې د سي یو ډپارټمنټ شته چې سایبر سکیورټي نوميږي. نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري، فورمه تای مراحل کیږي، بیا هغې نه پس هغه شاکي چې کوم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټي د نور داسې یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډي چې کوم دی انډیا ته لیږو، انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډي نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي، بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده، اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شي چې هم دې سره قناعت وکړي. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي، دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډي کولی شو چې پیدا کړو. مننه سر.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوه هم دومره وا. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو اوریدن کو سلام. خدای مو دی حکومت سلور نیم کلو غنمو ته مایه ته اجو چې نه به وړ کولای شي او نه به نینې کای ورغستلی کای پروژه کې خوړل سخت دی. هم دا ډول مولاله کورونا ساته هغه ویروس چې ټول نړۍ په ګوندو کړی ده. د خبرونې په پیل کې مو د موین صاحب له حاله خبرو.
دا موین صاحب چیرته دی؟
لکه چې پاشپسانه کې دی صاحب.
اخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي.
رښتیا وایه صاحب، ډېر زیات اشپزخانې ته ځي
صاحب. لکه چې اشپزي خوند ورکوي.
نه پوهېږم خو اشپزخانې ته ډېر ځي. کېنې کېنې مه خورې. موین صاحب چیرته دی؟
صاحب اشپزخانه کې دی.
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی، نو په اشپزخانه کې څه کوي؟
نه پوهېږم صاحب.
عجیبه ده.
ورنالې کوم صاحب؟
نه زه خپله ورځم وګورم څه کوي.
ښه صاحب.
اجازه ده؟
اوه عزیز صاحب، ته دلته؟
درته سودا مشوه. ما ویل چې ته ودرېږه دی په اشپزخانه کې څه خوري؟ تا خو مټې بډ وهلې او کار کوي.
صاحب ما ویل لږ به له اشپز سره مرسته وکړم.
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې او مامورین دي وایي چې په اشپزخانه کې دی. ما ویل خامخا بس شی خوري.
صاحب آشپز خانه خوند را کوي ما به چې درته ویل چې آشپز مې مقرر کړه خو د همدې لپاره چې آشپز خانه خوند را کوي.
دا څه وایې؟ غټ موین مې مقرر کړی، آشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي.
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده.
نو د څه شي خبره ده؟ که دې په آشپز زړه خوږېږي نو یو بل به هم ورته ونیسو چې کار پرې کم شي.
صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په آشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي.
نه صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو څه خبره ده؟ لږ خو مام پرې پوه کړه.
ځه صاحب مو پسې ګرځه.
اوس مې نو سودا شوه، خامخا به یې راته وایې.
صاحب چې ریښتیا درته ووایم نو له موینیته مخکې آشپز وم او ډیر وخت مې آشپزي کړې ده، له همدې امله مې آشپزي او آشپزخانه خیسي.
ګوره موینې باید په خپل دفتر کې اوسي، بیا یوه کوټه کارونه درته پراته دي، باید هغه هم خلاص کړې. وړه دنده نه ده، وړکی موقف نه دی، باید قدر یې وکړې او اهمیت یې درکړې.
صاحب د تا خبرې ټولې ریښتیا دي، خو د ما زړه له آشپزۍ او آشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی.
هیڅ د منلو خبره نه ده.
صاحب د تا دې همدومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم. خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه آشپزۍ ته جوړ شوی یم. صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي نو.
نو څه وکړم؟
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه آشپزخانه جوړه کړي چې د بیکارۍ په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم.
ته رښتیا وایې، باید ما داسې نه وای کړي. خو ځه اوس چې شوي دي آشپزخانه به درته جوړه کړم مهین صاحب.
بیا مو هغه کور ته بیایو چې له بهره نوی زوم راځي او دوی ورته خوښ او منتظر دي.
خورې ومې نه پېژندې چې خپه نه سې؟
څه به درته ووایم، د همدغه ځایم.
خدای دې راته پرېږدي، زوی مې ابله ورځ دغه د طلا سټ راته راولېږه. سرټمبه هلک دی چې خپله ومني د بل چا نه مني.
دا یې څلورم سټ دی د طلا چې راته رالېږي.
عمر دې ډېر سي چې دومره دې مور قدر کوي، چېرته دی؟
خورې په خارج کې دی.
دیندار کورته وایې که څه بلا نه پوهېږم نو.
کوژده دې ورته کړې ده او که
نه؟ خورې نه خورې، جلۍ مې نه خوښېږي. ها ورځ یو چا د تا د لور صفت راته وکړ، ما ولاځه یو ځل خو به ورسم وبه یې وینم.
وی خورې چا درته وکړ؟
نه یې درښیم.
ته خو دې هغه لور یې والا وغواړه چې زه خو یې ووینم.
را وبې غواړم درته. خو
خورې که یې قسمت و ته به هم ورسره مړه سې، دغه د طلا سټونه به ټول تا ته رالېږي.
نه داسې مه وایه خورې، خپل زوی نه پردی کېږي. ښه واده و خو چې زوم مې نه و څه بیکم.
زه را بشي په دغو رنجو به دې هم سترګې تورې شي، د خارج هلکان دي په موږ پورې وخاندي.
زه وده خاندي خو چې لور مې ورسره خوشحاله وي.
لور دې نو چې اوس هم نه خوشحالېږي، خدای دې خوشحاله کړي د خارج هلکان که د کومې بختورې په نصیب شي.
دا خو رښتیا وایې، زه خدای دې خیر کړي.
مورې و مورې، زیره مې در باندې د زرکې میړه راغی.
خدایا شکر دی چې زوم مې راغی. سړیا سترګې دې روښانه.
د تا دې روښانه وي ښځې، درځه چې مخې ته یې وروزو.
درځه بابا. ستړی مشه
بابا، په خیر راغلی. هر کله راشي
خیر وسی. ته دې دغه لاسونه راکه چې مچکم.
نه نه بابا جانه، دا څه وایې؟ ګناګاروي مې که څنګه؟ فردی جان څه شو؟
هغه خو نوی زوم دی، شرمیږي به، وروسته به را روان وي. که څنګه بابا؟
لکه چې ومو نه پېژاندم. فردین خو همدغه زه یم کنه.
فردین ته
بابا زوی دې درته ښیم.
بابا مقصد مو زوم دی.
زورورو، خو همدغه زه مو زوم یم، پرون له جرمني نه راغلم.
دا څه وایې؟
Thank you.
په پای کې دی او مامور دی وی ورځي یاداشتونه دراورو.
اوس د سهار اوه نیمې بجې دي او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پېښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې تشه جیبه ته مې دښمنې، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تېرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شا نه ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر ژر په خپلو ویښتانو، چپه ګردن او کورتۍ لاس را تېر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پېژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د ما له راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټاکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کېږي، او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټاکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 دې په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تېرېږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حاضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم، نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي، او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي، او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیس کریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12 نیمې بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړۍ پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري. خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بوری سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب یې دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.